پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست هم پایل به په لنډو خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف ښار کې ترهګر بریدونه چې د ده په خبره بزدلانه بریدونه وو او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي توماس ویست د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي تر څنګ ویلي دا ډول تاوتریخوالی هیڅ د توجه وړ نه دی پرون په مزار شریف او په کابل کې چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي او تر 15 زیاتې ټپیان کړي دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه غوښتي چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي هغه ټینګار کړی دی چې له تیر وضعیت سره دې پرتله وشي او مثبت بدلونونه په ډاګه شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی په دې اړه باندې ښاغلي بینیت په خپله کومه څرګندونه یا اعلامیه نه ده ورکړې چې له امیر خان متقی سره په کومو مسایلو باندې بحث کړی دی د راپورونو په اساس د طالبانو د رئیس الوزراء لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون پنجشیر ولایت ته تللی دی د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصرالله ملکزاده دا خبره تایید کړه او وی ویل چې په دغه سفر کې ملا برادر د پنجشیر له سیمه ایزو او پوځي قمندانانو او چارواکو سره لیدلی خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي تر دې یوه اونۍ مخکې هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پنجشیر ته تللی و د پنجشیر په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د جبهې مقاومت ملي جنګیالي له طالبانو سره په مبارزه باندې بوخت دي د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی ایسې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی د کوهستان د لومړی ایسې د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمتین سعید دغه پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه خو ویل چا ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي اخوا د جبهې مقاومت غړي د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ادعا وکړه چې په دغه برید کې درې طالبان وژل شوي دي او د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل ډیر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامه شي لاند خبرونه مو اوریدل ور بشه د پروګرام معرفیته نن په کابل کې د خزو مظاهره د طالبانو لخوا له ځینو خندونو سره مخ شوې ده
طالبان آمدن فیر اوی کردن دختر را سه نفر از دوستای ما را طالبان ساد کردن از اونا تلفون هایشان را گرفتن
په دې اړه هم درته راپور لرو چې د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په هند کې له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي هغه همدارنګه له ډاکټر عبدالله سره هم لیدلی دي د پاکستان د مظاهرو په اړه هم وروستي جزئیات درکوو دا چې عمران خان حکومت ته اختار ورکړی
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل
په دې اړه هم راپور لرو چې یو شمېر هنرمندان د موسیقي وسایل خرڅوي
ما چې په یو از هنرمندان کور کې لاړم دغه وسایل د کور مې اخیسته هغه ما ته وویل چې دغه تبله و اربنی دي دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتست د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په مزار شریف او کابل کې چاودنې غندلې دي توماس ویست امریکایي استاذ رینا اميري بخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د ملي مصالحه عالي شورا رئيس ډاکټر عبد الله عبد الله په کابل او مزار کې دغه 14 پاړه باندې بيانونه سرګند کړي دي. په کابل او مزار کې 14 لکتر لګش پاړه کسان وجلی او لدیر شو نور ډیر ټپيان شوي دي. جزئیات په دغه ريپورت کې واوري.
په مزار او کابل کې خنړۍ 14 او په کور دنن او بهاري پاړه خبرګونونه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د حمله غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره خپل ژوره خوشحالي ښکاره کړې ده. نوموړي پر خپل ټویټر د حمله بوزدلانه ګڼلی ځکه په خبرې د بیګنا ولسی وګړو ژوند دی واخیست. د افغان مرمنو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري بیا له طالبانو غوښتي چې تر دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. اغلی اميري پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په کابل او مزار شریف کې دغه خونړۍ حمله بی ګناه افغانانو ته چې په کافی اندازه زورول شوی ل وی جاړی پرته بل څه نه رامنځته کوي. په کور دننه بیا په خوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله غندلی او د تلپاتی سولې او صوبه د تامین لپاره د ملي اوالي پر ټینګښت او د ملي خبرو پر پایل ټینګار کړي. نوموړي په یو اعلامیه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینی لار بللی. د دې تر څنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مخکینی رئیس عبد الله عبد الله پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو د کورنۍ لغړو سره د خواخوږي د خودلو تر څنګ پر جمعهتون حمله کول د اسلامي اصولو او بشر ضد جرم ګڼلې. تیر ورځ نا وخت په کابل او مزار شریف خار کې څلور بیلابیل 14 وشو چې مرګ جوړ لای واړول. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ نا وخت د مزار خار په بیلابیلو سیمو کې په خاري موټرو کې درې پرلپسي بمی 14 وشو چې لامل نه هتنه وجل شي او 15 نور ټپيان دي. خو د مزار شریف د حوزوي روختون یو مسول غوث الدین انوري بیا په دې پیښو کې د لستن وجل کېدل او د 19 نور ټپي کېدل تایید کړي. په دې پیښو کې تر ډیره شیعه افغانان وجل شوي. د مزار خار یو وسیدونکو چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د تیرې ورځې په پیښه کې د کورنۍ یو غړی سخت ټپي شوی. ل طالبان غواړي چې د خلکو امنیت وساتي.
اډاقل احساس امنیت هیڅ ګوه مونږ نکړم درته یم دهې کې جنگ اس مو
مخ په دې رسول اسیزو کې هیڅ د امنیت احساس نه دی کړی. ملخره څومره قرباني ورکړو. د تیرې ورځې په پیښه کې مې د خور یو زوی سخت ټپي شوی دی. زه هم دا اوس نسم کولای خبرې وکړم. ل طالبان غواړي چې د امنیت ساتل خپل مسؤلیت وبولي او د خلکو امنیت وساتي. خلک به تر کومه په دغه ډول یو وضعیت کې ژوند کوي.
امنیت وکړن تا چی وخت مردم به یو وضعیت زندگی
د دې خاریوش مرنور وسیدونکو د تیری ورځی حمله ویرونکې بللی او طالبان د خلکو د امنیت په پاتیراتلو تورن کړی دی. ل دې 14 وروسته په پلازمینا کابل کې د مخام پر المنسکونکو 14 وشو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبد النافع ټکور نن ازادي رادیو ته وویل چې د کابل خار د څلورمه حوزې په ذکرې جمعات کې دغه 14 لامل شپږ تنه وجل شوی او 13 نور ټپيان دي.
تیر ماخام د کابل خار په څلورمه حوزه په مربوطاتو کې د حضرت زکریا علیه السلام په جامع جماعت کې 14 رمند شوی چې د موږ عام به ګناه شپږ هوادوال په شهادت رسیدلې دی او 13 هم زخمیان دي.
په مزار شریف خار کې د 14 مسولیت دایښ خراسان څنګه منلې. خو د کابل د 14 پاړه کومي وسلواله ډلې څنګه دی ویلي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غواګستوار بشو. کابل ته نن په کابل کې د خزو فعالانو مظاهره کړې. خو د راپورونو په اساس چې د طالبانو وسلوالو غړو د دغه مظاهره مخنیولې او ګډوډه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ همکار ته چې جزئیات راټول کړي دي.
ډوډۍ او کار مورانه واخیست، درس او مشق مو مه اخلئ. دا په کابل کې د نن ورځې د معترضو ښځو شعار و. دوی چې دقیق شمیر یې تر اوسه نه دی معلوم، خو په خپرو شوو انځورونو او ویډیوګانو کې شمیر لسګونو تنو ته رسیږي. په کابل کې د مریم لیسې مخې ته راټولې شوې وې. خو اعتراض کوونکي وایي چې تر 10 دقیقو وروسته طالبانو هوایي ډزې وکړې او د دوی اعتراض یې خور کړو. د اعتراض یو ګډونواله چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان مدن فایر وای کدان دخترارا
طالبان راغلل هوایی دزی وکړي. زموږ له څو تنو دوستانو څخه ټلیفون نه واخستل، چک کړل، څو دقیقې ورنه تحقیق وکړ، بیرته خوشی کړم
تحقیق کړم راشم کدان.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا دا خبره ردوي او تبلیغات ګڼي. خاغلی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځواکونو لخوا ډزې نه دي شوي او د کوم اعتراض مخه نه ده نیول شوي. د یادولې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو په افغانستان کې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي. په دې ټوله موده کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې په ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه دوی د خپل مشرتابه پرېکړې ته په تمه دي.
مننه. واموریدل چې په کابل کې نن د طالبانو ځواکونو د ښځو د مظاهرو مخه نیولې او ښځې په دې اړه شکایت کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره هم کتلی او د طالبانو دغه پریکړې استایل چې هغه ته د کورونې د لیدو او هیواد ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړې ده. تفصیل اسد الله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او د برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویست دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلي دي. ښاغلي ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، د بشري حقوقو پر سرغړونو، ټولنه کې د ښځو پر مهم رول، بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلی کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویست پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خاوندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کېږي چې نظام له سیاسي او فکری پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي څیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي څیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دی اسمبلی منحل کړي او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې ل خپل ټولو پلاویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورزي. په همدغه موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک لمغ سره د خټک صاحب مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهاره پوري په اسلام آباد کې موجود ول. او کسه هم دیتا د پاکستان د ستری محکمې له خوا بیا یو فیصله شی او حکومت ویل شی چې د اسلام آباد ترتلو اجازه ورکړي نو اغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی ډی چوک ته هم لاړ شي. ډی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ډی چوک ته ورسېدل بیګا د شپې یعنی ناوخته، او په هغه موقع باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسېدو هغې ته خبرې وکړې. بیا د لاړو شپه تېره شو او نن سهار عمران خان یو وارې بیا هم خپلو پلویانو ته خبرې وکړې او دوی ته وویل چې حکومت دې په شپږ ورځو کې دننه دننه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړئ. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک صاحب، د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوی چې ډیر خطر ډک او له ګواښ ډک خبرې کړې دي، حکومت ته خطرناکه پیغامونه ورکړي دي. پرون هم د ځینو تاوتریخوالو خبره شوې وه، د ده کسان نیول شوي که څنګه؟
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډیر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسانی نیول شوی، نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دي، خو زما خیال چې په لویه پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي که څنګه.
یو وخت کې نیول شوی او کېدې شو چې حکومت د دې ډیر کسان نیول وي، خو په غی باندې هم د پاکستان د سترې محکمې یو حکم راغلی او دې ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي.
ډیر مننه کوم داود خټاکو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د مهمو ښارونو په لور د پرمختګ پال کې دي. جزئیات له احمد شي براورو.
د اوکراینی ځواکونو په وینا روسی ځواکونه په دونباس کې له سختو ډزو وروسته د دوو ښارونو په لور ورمخته شوي دي او په زرګونو ملکیان په سیمه کې گیر پاتې دي. په ورته وخت کې ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د نازی آلمان د زمانې په څیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې ویل کېږي شي اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له روسیې سره منلې ده چې ځینې سیمې ورپرېږدي. په 1918 میلادي کال کې لویدیز نازی آلمان ته دغسې یو وړاندیز کړی و. اوکراینی پوځیانو نن وویل چې په دونباس کې د ختیځ لور ته لری یو ځای چې لا یې هم واک له کیف سره دی د روسي ځواکونو تر سخت برید لاندې راغلی دی. روسي ځواکونو د دونیتس سیند پر غاړه د سیوریو دونسک او لیسیچانسک د دوو مهمو ښارونو په لور پرمختګ کړی دی او جګړه اوس د سیوریو دونسک تر لمنو رسیدلې ده. د لوهانسک والی سیری هایدی پرون په خواله رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې روسی پوځیان شار ته دومره نشتی شوی دي چې دوی پر هوانونو ډز پرې وکړي. که چیرته دا دوه ښارونه سقوط وکړي د لوهانسک ټوله سیمه به د روسی تر واک لاندې راشي او دا د اوکراین په جګړه کې د روسی له هدفونو څخه یو هدف دی. د لوهانسک والی زیاته کړه چې پولیس پولیسی چانسک کې جسدونه غونډوي چې په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته وسپاري او تر اوسه د لیچانسک په یوې سیمه کې 1.5 کسان په یوه ګور کې خاورو ته سپارل شوي دي.
اوس اقتصادي خبرونه واورئ تر هغه وروسته اجمل ان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې خونې په جوړېدو بحث کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د ګډې خونې د ایران څنګه فعال شوې ده خو د افغانستان څنګه لا هم نه ده جوړه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ایران د افغانستان مهم سوداګریز شریک بللی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې په ژر فعالېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غوښتنه کړې ده چې د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره باید د دواړو هیوادونو خصوصي سکتور ترمنځ همغږي لاړی راشي. په دې ناسته کې د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری پلاوی هم د ایران او افغانستان په سرحد کې د شته ستونزو او د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره خپل وړاندیزونه شریک کړل. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د خامو موادو په اړه په ناسته کې د ګمرکي معافیت یا تعرفې په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې 15 هغه شرکتونه چې خام مواد او ماشینري واردوي اسناد به وڅېړل شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د 15 شرکتونو د جوس، خوراکي او وینځلو توکو او د غیر الکولي مشروباتو په برخه کې د تعرفو لپاره خپل اسناد د وزارت ته وسپارل چې یاد اسناد د څېړلو لپاره اړوندو ریاستونو ته راجې شول. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 69 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 46 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 1 پوله، زر هندۍ کلدار 1055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 440 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاري د خبري مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به په یو ریپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واوري چې وای د طالبانو پراتګي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. ستاسو څو پیغامونه به هم راوخلو، خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه غاڼه کې د هغو لسګونه زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تخلیه شول. لیکوال ویلی امریکا ته بیول شوی دا افغانان درې ډلې دي. لومړی ډلې هغه دي چې له مخکې د ایسایوی یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزه لرلې. دویم ډلې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکونکي، او دریم ډلې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کار کولو هیڅ اسناد نه لري. لیکوال د تخلیه شو کسانو په دریمه کټګوري یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا 14000 کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا 14000 بیول شو افغانانو 40% جوړوي. مقاله کې راغلی دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي. او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړي چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي. ورسپانې لیکلي د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شوو کسانو ته تر 2 کلونو پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي، خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه. کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د 2 اونیو په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له 1,40,000 ډیر افغانان چې دوی خپل کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل وایستل. په خواتر دې غنو تخلیه شو کسانو شکایت کړي چې د اسنادو او له کمپونو د استلو چارې ټکنۍ او رو روانې دي، او اکثره لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف ورسپانې بیا برېټانیا ته د افغانانو د لیک پر ماموریت یو لیکنه خبره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپل ځواکونو استلیا و فاجعه او خیانت بللی او ویلي دي دا اقدام به کلونه کلونه د برېټانیا ګټو ته زیان اړوي. تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشه موجوده وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګ کړی ده. ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابل د انتقال ماموریت پر مهال د برېټانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللي وو، او هغه کسان چې ورته اړتیا وه ژر کار ته ستانه نشول چې د فاجعې مخه ونیسي.
ازادي
رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
افغان موسیقي غږونکو وای د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوي دي. یو شمیر موسیقي غږونکو چې د تیخت لارې درلودل هیواد وتلي، او هغه چې په هیواد کې پاتې دي وای د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. نور په دې ریپورت کې
درما خستی او نشم کولای چې خاص کړم.
55 کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده، او اوس د کارول شوی یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبلا او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستي.
ما چې په یو ځنرمندان کور کې لاړم، دغه وسایل د کور مې اخیسته. هغه ما ته وویل چې دغه تبلا او هارمونیا دي دغه د موسیقي اله د ځان سره وېسه که ار څومره چې تا خوخه دي د پیسې ورکه دا یو اخله.
هغه طبلا او هارمونیه چې عبدالحمید په 2015 افغانۍ اخیستی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکي منځوي کړل، لو دوی ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپله دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه ده چیرته چې باید د موسیقي غږونو زړه ته لار کوله او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکي به پکې راټول. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړي او دکانداري، خیاطۍ او نورو کارونو ته یې لاس اچولې. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبلغ غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبلغ غږولي، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل د ما وماته کړل، د ورېږم د طالبانو له مورین چې دلته په کور کې راغی له تلاشي له خاطر د لاړ چې پلار نه راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سر ګرولو تلاوز غانو، خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بله خاورو لاندې وي.
مجبوره شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عملی په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې په موسیقۍ غږولو او اورېدو بندیز یوازې هنرمندان نه، بلکې د موسیقۍ د آلاتو جوړونکي هم اغیزمن کړي دي. شپېته کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکی دی. دی هم لکه د نورو په څیر له بد برخلیک سره مخ شوی. محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري.
کله چې د هنرمندانو کارونه سقوط وکړ، زموږ کار هم پاتې نه شو. ما هارمونی جوړولې، د هرې هارمونی په جوړېدو به ذریعه هم له دې کمې زیاتې افغانۍ راکولې. کار روزګار مې ښه و، خو اوس د غوړیو د یو قوتي د اخیستلو توان هم نه لرم.
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غږونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو وړاندې یې ویلي موسیقي اورېدل او خپرول حرام دي او خلکو ته یې توصیه کړې چې له غږولو او اورېدو یې لاس په سر شي. د جمهوري نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوایي موسیقي غږونکو ښه بازار درلود. ترخوایي د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یوه لویه برخه د موسیقۍ لپاره ځانګړو شویو پروګرامونو ته جلا شوې وه. همدا ډول یو شمیر ځوانان د همدې موسیقۍ له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هېواده د باندې بلنی ورکول کېږي.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، موږ ستاسو د پیغامونو له راستولو مننه کوو. یادونه کوو چې کله هم موږ ته پیغام پرېږدئ نو د خپلې سیمې د هغه مسایلو په اړه راته په غږیز ډول ووایئ چې ټولنیزې او اجتماعي مسلې وي. دا څو اوریدونکو پیغامونه راخلو.
خبره خدای شي چې دغه د هلمند ولایت د بولان د درې میاوزي اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمي کې زموږ څو واره نومان ولیکل، څو ځلې واره راله څلور ټپاله دا نومان ولیکه سوه، خو موږ ته هېڅ یو شی هم را نه کوي، نه سره وګرځوئ، نه یې پوښتنه وکړله، نه یې معلومات راسره وکړي. دا ټول خپل پر ځانو وکړله، څره کمې کړه، په دغه مې سر ولاک خلاصېږي، خو دغه زموږ نومان یې ولیکل، موږ بیا را ولاړ شو. خو نیستي د افغانستان خو ټول داسې په دربدرۍ کې سر دی. دغه مو د دې څه پور وکړه، د دې څه پور وکړه، خپل ځان په چلې نه، ځان خو په وژنې نه نو دل وژې نو هغه دوی هم شی را نه کوي، پر موږ باندې دغه پور هم راته ودرېدی، شی هم په لاس را نه کوي، دغه شی سره پرېښو. نومان یې هم راته لیکلی دي، او زما نوم چې دی شاه محمد نومېږم، د بولان د درې میاوزې پسې مربوط یم. سادې په خلاصو
من ولایت څخه خبره کوم.
زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم نایساب دي. اکثره مشران غواړي چې د انجنونو مکتبونه د انجنونو پر مخ باندې خلاص کی، خو ځینې مولایان ولایان په دې کېسته چې هغه ډیر سختریزه هغه نه غواړي چې د انجنونو پر مخ باندې مکتبونه خلاصي، د ټوله بند هغه راچولې د ترسو پرې چې د دغو مولایانو یا ملایانو مخنیوي ونسي، تر هغه پرې به د انجنونو مکتبونه زما په نظر باندې تړلې وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره وه، په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي، ورزو لاندو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې غندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې ترهګر بریدونه چې د خبره بوزدلانه بریدونه او د بیګونه افغانانو ژوند یې اخیسته غندي. په دغو بریدونو کې لکتر لګه 14 کسان وژل شوي او تر ډیر شو زیات ټپیان دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې متقی له بنیت غوښتي په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي. د طالبانو د لومړي وزیر یا رئیس الوزرا معاون ملا عبدالغنی برادر پنچیر ولایت ته د پنچیر چارواکو تایید کړي چې ښاغلی برادر په دې سفر کې د پنچیر له نظامي او محلي چارواکو سره لیدلې دي. تر دې یو اونۍ مخکې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم پنچیر ته تللی و. د کاپیسا د کوهستانو د لومړۍ حصې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د مقاومت جبهې منلی او ویلي دي چې درې طالبان یې وژلي، خو د طالبانو چارواکو ویلي په دې برید کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. لاند خبرونه مو اوریدل، په تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بس دی، پروگرام واوري.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاسنن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخوری. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلی په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړه سوي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه د ځینې څرګندونې وکړې چې د انتقاد په توګه باندې وویل چې لا هم نجونې په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو، او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید نجونی او شوزی د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دوغو خبرو په اړه باندې به د دوغو د دې موضوع په اړه باندې د خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي د یو بنسټ یا د یو ټیم غړی ده. له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چانه دي ورکړي، د تعلیم حق چانه ده ورکړی. تعلیم سره په افغانستان کې خو کومه حقونه نشته، ورده کور زګنهارت دا که ته اسلام چیرز دکی شرعت به چیرز دکی خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وو دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واوختل سي خځه ته باید هغه حقوق ورکول سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي
او ریدوم کو تاس د شیر محمد عباس تنکزی خبری واوریدلې د خبری په داسې حال کې د چلا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي لا هم په بیلابیلو برخو کې غنی شذ لدند به برخې کړای سی ودي او پر شذ د اجباري حجاب امر صادر سوی دي د دې خبرونی په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبری پیل کړو شایسته جان خبرونی ته شرغلاست او لومړی سر کې که تاسو موږ ته د نننی لاریون په اړه باندې معلومات راکړئ.
سلام او تاسو ته ورځین کته ډیر زړه خوشاله نن او تاسو سره یم. نن ورځ موږ سبا نهیم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې موږ یو هغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې موږ زمون اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ حادثه دا وه چې ما ولیدل قسم خدای ته ما زه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې موږ به کوم هیواد ته څه رقم هیواد موږ ژوند کوو. او دا
اوریدونکو په ډیر بخښنه سره زموږ رابطه له اغلی شایسته صافی سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې دوی بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل کړي. زه به د خبرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریا جانی، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟ که فکر کوئ چې دا لاریونونه بې نتیجې پاتې کیږي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلک شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې یونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک انجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي. او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي، تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده. هیڅکله هغه خبره چې کوي په هغه خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي او تل دوی بی عدالتي د ښځو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سی. اوس هم زه ګورم چې زموږ د خبرونې لومړی میلمنه شایسته صافی له موږ سره وصل شوې ده. که څنګه نو فکر کوم چې تر اوسه پورې لا دوی له موږ سره وصل بلې. اوس صافی صاحب او جلالوف صاحب وایي چې دوی له موږ سره وصل شوي دي. صافی صاحب، یو ځل بیا هم شر اغلاست. تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولې چې د نن ورځې تاسو چې لاریون کړی ورستۍ لاریون، په دغه کې ستاسو غوښتنې څه وې؟ بلې صافی صاحب، تاسو ته زموږ غږ راځي. شایسته جانې، تاسو زما غږ اورئ؟ شایسته جانې، که تاسو زما غږ اورئ خبرو ته به دوام ورکو. بلې شایسته جانې، تاسو ته زما غږ راځي. فکر کوم اوریدونکو چې بیا هم کومه ستونزه ستاسو په شبکه کې چې شایسته جان زموږ आवाज نه اوري. موږ هڅه کوو چې له دوی سره بیا هم خبرې وکړو او هڅه کوو چې دغه ستونزه حل شي. بله شایسته جان، تاسو زموږ غږ راځي.
بله
بله شایسته جانی شاشه مننه تاسو خپل خبري کولې په دې اړه باندې چې په ورستي لاریون کې تاسو د طالبانو د وضعیت چې د دوی تاسو سره څنګه چلند وکړ د لاریون پر مهال او دا چې تاسو غوښتنې څه وي په دې اړه باندې که تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ مهرباني.
سمادي زمونږ نن ورځ اعتراض ډیره ښه مخته لاړ تر نیمایي پورې تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله مونږ ماسره وکړه زمونږ نور همکاران دوی پرادلس ولر هرې خوا زه پات سم ځکه یو درې دانې د خوانځي شاګردان ماسره وو ځکه زما زړه نه سوچ هغوی پرېږدم له دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده دوی چلند هماغسې د وختنۍ غونډې شل کال مخکې غونډې وو لکه درته وایم دوی دونه کوي دونه ذره د ښځو لپاره د ښځه ته احترام نه لري د ښځه درناوی نه کوي اصلا ښځه دوی ته ارزښ نه لري څنګه دوی سره رویه وکړي تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل دوی سره مې خبر وکړ ولې تاسې داسې کوي وایي تاسې دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ وایي تاسې دغه ښځه یاست او تاسې غواړئ چې زمونږ مونږ نه بدنام کړي او تاسې ولې دا کارونه کوي ستاسو حقونه خو مونږ درکړي ما وویل کوم حق تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده د شپږمو وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي او مونږ خپل دنده ته نه ځو همداسې ټول وضعیت خراب دي دا قیمتي ده وضعیت اقتصادي ده شاید وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې وای دا زمونږ کار نه دي مالکه ساس کار نه دي نو مونږ هم پرېږدو چې مونږ خپل حق وغواړو تقریبا زما همکاران خو ټول پراګنس ولاړ زه یو پاتسم یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وایو زما همکار سینه وو چې د هغه ټلیفون واخیستل ټول عکسونه مې دوکان هغه شیانه پاکړ او زما ټلیفون چک کړ ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی زما ټلیفون په زما په دسکاول کې زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم دغه چلند بیخي اصلا نه لکه څنګه درته وایم سم چلند نه وو دوی تغییر کړی نه ده بالکل زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه د سازمان ملل دا دي چې تر څو چې دوی د ښځو حق د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي په دغه حکومت کې په دغه طالبان کې دوه نول طالبان دي طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي او نیمایي نه غواړي دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وخایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو اصلا قسم خدای نن ورځ به حد واشیانو غوندې داسې چلند وکړو موږ ما سره زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایي او زما هم کارته وایي ټلیفون دې راکړه ټلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوم وژنه مدي بیا ما ورته وویل که وژنه ووژنه زه د همدې هیواد بچی یم که مړ سم ماته هیڅ کوم غم نشته نو چلند ډیره بد چلند مو سره وکړ
ښه
نه پوهیږم موږ دې سره څنګه وکړو کله پورې داسې وضعیت اوسي
شایسته جانې په دې اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې
زمونږ وو د نجونو د تعلیم په برخه وو دا د حجاب اجباري چې مکسونه د رسنیو د خبرنګارانو دی باندې په زور تحمیل کول او د ښځو وظیفه دنده تلل او دا نور وظیفتونه چې اوس په افغانستان کې روانه ده لکه د بحراني وضعیت اقتصادي ډیره وضعیت خراب ده کار اصلا کار پسې مونږ ګرځو وظیفه دا شیان اصلا نشته دا قیمتي دونه ډیر څه وای دا خلک د خپل خوړل لپاره چې دا وړه دا غوړی کی شي مخستل دي سي موږ چې شي هم د چي مشکلات سند د هیوات وایو دونه ډیر دي
شایسته جانی تاسو په هیږي چې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو باندې خبريږي چې په ډیری مواردو کې خلک وجل سوي د شکنجه سوي دي راپورونه د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم ورکړي دي چې په کندهار هلمند غزنی او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی ورځو کې تر سلو زیات انسانان وجل سول او بیا وروسته هم همدغه په پنشیر او دغه ولایتونو کې پر خلکو باندې حمله
وسوي او دوی ونی ولسول او ډیری موارد کې شکنجه سوي دي. د شتو چیلاریونونه وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری داس دي چې بیرته له زندان راوته بیا د رسنوي سره هیڅ خبره نه کړي. تاسو آیا بیر نه لري چې د باندې راوځي او لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بیا خبره ده. نو تر کله پورې مونږ از مونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غاک ونه باسو؟ کتر که مونږ همداسې غاک ونه باسو کینو په کور کې زما په نظر دی حکومونه هم لا ډیریږي. هر شي چې دی زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه وي دقیقې سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه چې په قرآن کې ویلي دي د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، موږ اضافه د هغه نه دي غوښتلی چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکارانه ډیره چې لاري وکړي اعتراض هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زارا هغه بندي سوی ده، هغوی خوشې کړي. بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویل د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کولی نهسي د هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړي ده په رسنیو کې ورسوي، داسې دوی کړي ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نه ویډیوګان فلمان واخلي چې دوی برملکی د نړۍ په مخ کې، ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي او باید څه مونږ پیژندل سي، ځکه دوی سمه په قانون په شی باندې دوی نه پیږي.
شایسته جانی مننه. زبیرت تاسو ترازم اغلی حیدری، تاسو ووریدل چې شایسته جانی ویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. تاسو د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی، د هغه خبرې هم د دې خبرونی په سر کې موږ پرې کړې. تاسو ووریدل چې د پخپل پر خپل حکومت باندې انتقاد وکړ او پخپل د پر خپل وزارت باندې چې دی هم د هغه وزارت سیاسي مرستیال دی او خلک باید د څخه پښتنه وکړي، د ور باندې د بهرنۍ پالیسی باندې انتقادونه وکړل. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانی سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان هم ښکاره ده، موږ ته هم ښکاره ده. وای دوی خپل هم پوهیږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري، هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري، ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي، ژمن نه دي. او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره، د افغانستان خلکو سره، بیا هغه کار نه کوي. کله چې یو خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې زه ګوند دغه کار دوی ترسره کړي، مکتبونه خلاص کړي، اقتصادي حالات جوړ کړي، امنیت جوړ کړي. بیا چې ګوري هغه حالات روان ده، ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دوی په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي. یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي تجمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغه بعضي هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضي طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جانی، تاسو ووریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي، پر هغو چې یعنی پر افغان جنو باندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مساله هدا د چدوی باید سوال په خپل ماسک کې کینی خبره تیری وکړي دا کله چې دوی په خپل ماسک کې جوړ راغله زما په نظر نور هم داسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي ترسو هغه شخص هغه فرد خپل ځان جوړ نه کې خپل ځان اصلاحات را نوړي زما په نظر هیڅ شی جوړولی نشي دا زما په نظر دا ډیر د حکومت د فرمانونو زمونږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی داخلي ولی دوی په خپل منځ کې دا خبره نه کوي ولی نه کې نه وي دا جلسه دا کانفرنس ځای نه اخلي او خزنه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی خزنه ده اوسنی خزنه ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري خبرې کولی سي دا ارسونه مشکلات وسونه وسی دوی حلولی سي دا رقم نه دي او دوی چې ترسو مشمول حکومت جوړنه کې زما په نظر هیڅ شی نه جوړيږي همداسې ګډوډي به وسی تر اخره پوری تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس یار سونه هر چیرته ولر سي هر هیواته چې دوی کومک وغړی او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري
مننه صافی صاحب حیدری صاحب ستاسو خبربل پښتنه دغه وکم چې شاسته جان تاسو ووریدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښ کې استازي توب ولري د شذو پګډون ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان و شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکې یا تصمیم نیونکې چوکاټ کې ځای ورکړي
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي طالبان فقط غواړي چې خپل پرېس کې وي خپل په دولت کې وي په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هرڅه چواړي وو کې د افغانستان خلکو باندې خود باندې ماشومان باندې دوی ته فکر نه کوي د افغانستان آئندې ته هیڅ کله فکر نه کوي ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده هیڅ کله طالبان نه مني دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرني دي هیڅ کله د افغانستان خلک ته غي نه دي دوی نه په اسلام باندې خبر دي نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي
د طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویل دي چې دوی به د لوی جرګې راټولول لپاره د لوی جرګې جوړول لپاره یو کمیسیون جوړ کړي ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو تځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبري به بیا ورسته کیږي اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنکړي حتی که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شذې هم وي
بله کاملا نن دغه صدا فکر نه کوم چې خزته په دې غونډه کې دوی برخه ورکړي زه فکر کوم چې دغه غونډه هم دومره به موافقه نه وي په دې چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي او تل کارونه کړې دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بیا عدالت چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالفت نه اسلام ته مخالفت کوي نو تاسو د څه فکر کوئ چې آیا دوی به خوده ته حق ورپی پیندا کړی
مننه زبر د شایسته جانی خبر پښتنه وکم شایسته جانی تاسو په دې اړه باندې چې طالبان وایي چې موږ غواړو د شذو سره کښینو د دې خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم د راز نور چې شورا رامسته کوي په دغه کې د شذو ژغ هم دوی پکښي او ځای کې تاسو آماده یاست چې دوی تخپل وړاندیزونه ورکړي
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چه دایره کې چې خزه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي او که داسې وکړي ولې نه هغه افغانان دي موږ هم افغانان یو کینو خبرې وکړو او دا مشکل ستونزه حلوو ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس ترخ تقریبا نه میاشته سو کنه د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درنوي خزه ته نه کوي نو دا څنګه کېږي داسې زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده بیمانه ده ځکه مخکې په جمهوریت کم ډیره جرګه دایره سو ما هیڅ کړم دغه نتیجه ونه لیدل اوس هم که جرګه دایره سي هیڅ ګټه نه لري کله چې دوی حوال په خپل من جوړ سي او هوا شمول حکومت جوړ کی زما په نظر او خزه ته حق ورکی او خزه پری د خپل دند وظیفه ته ولر سینجونه پری د خوندی ته ولر سي هم د ټول کارونه زما په نظر جوړي که هر څونه غونډه واخلي دوی هر څونه کانفرنس د جرګیا شای دایره کی زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بی فائدہ ده دوی چې هغه د هلم چې تعلیم حق د انسان ده خزه او نارینه او خزینه ته فرض دا حق اخستل د دخل کنه دا نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي او نه پریدي خبر وکي دا چې پر اسانه یو د خزه پری نه پریدي خپل ما دوی باندې جبري ماکس تحمل کوي بندوي او اجباري حجاب زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نشي د خزه سره کینه مذاکره وکي او باسو کی
مننه شکریا جانی د یو افغان فعال په توګه باندې تاسو د افغانانو څخه د طالبانو څخه د افغان شذو د یو افغان شذ په توګه باندې یا د یو افغان فعال په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم میغشتنې لري لکه یو دوه درې دغه سي کوم مهمه غشتنې تاسو غواړئ چې مطرح کړئ
زه د طالبانو غواړم چې تاسو یو ورته ځان ته فکر وکړئ تاسو د اسلام نه د اسلام د اتخوایي کړه چې موږ اسلام مس موږ مسلمان مس موږ هم مسلمان یو خو تاسو چې اسلام وي هغه کار وکوي تاسو د چې اسلام وي هغه نه کوي تاسو په بل لار باندې روانه ستې هغه حقوق چې خدای پاک خزه ته ورکړي تاسو نه ورکوي تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي بیل دې چې اسلام تاسو وي بیل دې چې خلک تاسو وي نه په اسلام باندې تاسو کوم چې د اسلام په کار کې ژمن لري نه د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمن لري نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمن د خدای لپاره تاسو لکه فکر وکړئ د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ تاسو ولې دسې کوي ولې دغه څه د خزو ټول ټول اورات نه تاسو د خزو په هغه باندې تاسو مونه نسې کله وای چې حجاب واغونده کله وای چې ماسک واغونده کله وای چې دا کار وکړه کله وای چې دا کار وکړه اول تاسو د فکر وکړئ د افغانستان امنیت د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پاره نه لري هغه را جوړ کړئ تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منع کوي د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي ولې دغه څه کوي طالبان نما دغه غږ په طالبانو د چې لطفاً خلک پریږدي خپل امغه دغه ځپل ژوند ته پریږدي دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پریږدي نور دین مزاوروي ولې دغه څه کوي انجونې پریږدي چې مکتب ته راځي د خزو حقونه ورکړي
مننه شایسته جانې تاسو هم که په دې برخه کې دوه خبرې وکړئ چې وخت هم نور پای ته رسیدل د خبرونې خو تاسو که نه طالبانو څخه کومې خوښتنې مطرح
زما غوښتنه ده د زما غوښتنه نه شاید د ډیرو خزو د هیواد خزو هم دا غوښتنه او دا هیله وي چې پریدي خلک خپل عادي ژوند پریدي ژوند وکړي پریدي د خلک د اسلام له هغه د اسلام له ببلو جوړ مکړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه او ټول موږ د خپل هیواد هم د هیواد غړي وه بچیان یو هم دلته ژوند وکړي خپل هیواد ته خدمت وکړو د هیواد د اقتصاد په حق فکر وکړي او مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تختی ماجرات ونه کړي بس دینو تر کله پورې داسې جنگونه مونګه بيخي ستړي سويو در اوسه نه تر وخت د وخت نه پلارجن میچ کیتی کوي هم داسې جنگ روانه ده تر اوسه پوري مونګه ستړي سويو نو بس دی پریده مونګه آرام ژوند وک خپل ژوند ادي ژوند مونګه خو هغه ډیر شین خودوی نه نه دی غختلی زمونګ اما حق را کی زمونګ حق ده بیا زمونګ هیوا ده زمونګ د خپل په هیوا کې خپل حق نه غوړ نو چیرته وګوړ مونګ په خپل هیوا کې خدمت ونه کو نو چیرته خدمت وکړو همدا غوښتنه ده هیله کوم بس دي نو په خپل منځ کې جوړ راسي په پریت خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي خو انجنونو مکتب ته ولاړ سي ما داسې کارونه کوي چې د مونږ بل نسل هم داسې بې سواده پاتې سي.
مننه ډیره مننه اوریدونکو د نور بس دی خبرونی وخت هم پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو شکریا حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.